پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل ان له خپل همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې، چین د درې اړخیزې غونډې کوربه دی. په دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان په ختیځ کې د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د دفاع د وزارت له ویان قیس منګل سره مرکه لرو. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د سولې عالي شورا په مسکو کې د روسیې په کوربتوب درې اړخیزه غونډه مهمه وبلله. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې ایران او پاکستان څخه د جنوري له اولې تر یو لکو 9000 زیات افغانان افغانستان ته ستانه سوي دي. د روسیې ولسمشر او د شمالي کوریا رهبر د خپلو هیوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا په مسکو کې د روسیې په کوربتوب درې اړخیزه غونډه مهمه وبلله. نن په دې غونډه کې د امریکا، روسیې او چین استازي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د سولې عالي شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری تمه وښوده چې د مسکو غونډه به د پام وړ نتیجې ورکړي.
انتظار ما این است که یک کشورها و از جمله یوسف خلیلزاد در این گونه نشست ها تلاش بکنه که گام های جدی‌تر و عمیق‌تر داشته بشه. همکاری و مساعدت این کشورها در تأثیر بخشیدن پروسه است.
د مسکو په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت کوم استازي برخه نه لري. تر دې مخکې هم په فبروري میاشت کې په مسکو کې د تورته یو غونډه جوړه شوې وه. د افغان پناه غوښتونکو یوه دیرش کسیزه ډله چې جرمني د پناه غوښتنه رد کړې نن سهار کابل ته ورسېدله. د کابل د نړیوال هوایي ډګر چارواکي وایي چې دا د 2018 میلادي کال د ډسمبر میاشتې راهیسې د خپل ډول له مخې درویشتمه الوتنه ده. له جرمني د پناه غوښتونکو اخراج یوه جنجالي موضوع ده چې ځینو کسانو ورباندې انتقاد کړی دی. انتقاد کوونکي وایي جګړه ځپلې افغانستان لا هم د هغو پناه غوښتونکو لپاره خطرناک ګڼل کېږي چې بیرته ورستول کېږي. د جرمني خبري اژانس په حواله د وسلولو طالبانو او د داعش ډلې په حملو کې وخت نا وخت ملکیان په نشه کیږي. وروسته له هغې چې په تېره جولای میاشت کې یوه درویشت کلن افغانستان ته تر اخراجېدو وروسته ځان وژنه وکړه په جرمني کې یو لړ بحثونه پورته سول. دغه ځوان 8 کاله په جرمني کې تیر کړي و خو د پناه غوښتنې تر رادېدو وروسته بیرته کابل ته استول سوی و. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د جنوري له لومړۍ نیټې له ایران او پاکستان څخه تر 9000 زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي دي. دغې ادارې نن په خپل اعلامیه کې ویلي چې په دې موده کې 2200 افغانان له ایران او 1025 افغانان له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه سوي دي. اعلامیه وایي چې د دغه شمیر افغان کډوالو په ډله کې ځینې له ایران او پاکستان څخه په زور اخراج کړی سوي هم دي. ویل سوي په ایران کې د اقتصادي بحران تر شدید کېدلو وروسته خپل هیواد ته د افغانانو ستنېدل زیات سوي دي. دغه بحران وروسته له هغې زیات شو چې امریکا د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. له پاکستان څخه افغانان د پاکستاني امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند او هلته د خراب اقتصادي وضعیت له کبله خپل هیواد ته په خپله خوښه ستنېږي. د کاپیسا ولایت سلګون اوسیدونکو نن د هغه څه په خاطر چې دوی تر سیلابونو وروسته د حکومت نه پاملرنه ګڼي د اعتراض په ډول د دې ولایت لویه لار د ټرافیکو پر مخ وتړله. مظاهره کوونکي وایي چې وروسته یو سیلابونو ورته ډیر مالی زیانونه اړولي خو حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې. د مظاهره کوونکو په خبره وروسته یو سیلابونو په سلګونو کورونه وران کړي او سلګونو جری په مځکه یې تخریب کړې ده. په عین حال کې د کاپیسا د والي ویان قیس قادري وایي چې د سیلاب ځپلو سیمو ارزونه بشپړه پړه سوې ده او ډېر ژر به زیانمنو سو سیمو ته د مرستو رسولو بهیر پیل سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د خپلو هیوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ. دواړه مشرانو نن د روسیې په لرې ختیځ اشار ولاد وستو کې د لومړي وار لپاره مخامخ سره وکتل. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ولسمشر پوتین ته وویل دغه کتنه به د شمالي کوریا او روسیې اړیکې پیاوړې کړي او دوی به پراختیا ورکړي. کیم جونګ اون پرون په یوه ریل ګاډي کې د روسیې دغه ښار ته ورسېد او ځینو روسي نجونو چې خپل ملي کالي په تن کړي وو د هغه هرکلی وکړ. دوی د شمالي کوریا رهبر ته د ګولو ګېډې او د روسیې د دود له مخې ډوډۍ او مالګه وړاندې کړله. تر دې مخکې کیم جونګ اون روسیې روسیه دولتی رسنه روسیه څلور وشته ویلی و چې هیله مندې له ولسمشر پوتین سره به لومړی مخامخ کتنه بریالي او ګټور وي. هغه ویلی چې له پوتین سره په کتنه کې به په کوریا ټاپو وزمه کې د وضعیت د سمیدو د غرض له روسیې سره د دوه اړخیزو اړیکو په اړه بحث وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ که امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته ادامه ورکړي، دا کار به یې ناوړه عواقب ولري. جواد ظریف دا خبره پرون په نیویارک کې وکړه.
We believe that Iran will continue to sell.
زموږ په باور ایران به د خپل تیلو خرڅلاو ته ادامه ورکړي. موږ به خپل تیلو ته د مشتریانو پیدا کولو ته هم دوام ورکړو. د خپل تیلو د خرڅلاو لپاره به هرمز تنګي د وی خوندې ترانزیتي لارې په توګه وکړو. دا زموږ اراده ده او زموږ په باور دغه سی به کیږي. امریکا زموږ د دې کار د مخنیوي لپاره لیوانتوب د اقدام وکړي، ځان دې د دې کار عواقب ته هم چمتو کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنگتن تیره دوشنبه هغه شپږ میاشتنی معافیت ختم کړ چې له مخې ځینو هیوادونو کولی سوی پر ایران له بندیزونو سره سره له تهران څخه یوه اندازه تیل رانیسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتقاد وکړ چې په د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه بیان کې وویل چې روسیه په دغه پارونکي اقدام سره د اوکراین پر ملي حاکمیت هم ځکنی بشپړتیا تیری لا سختوي.
دوستانو خبرونه مو لازده راډیو نو اوریدل. سالی محمد سالی درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د یوې درې اړخیزي غونډې کوربه دی. د سولې د عالي شورا چارواکي دا غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه بولي.
انتظار ما این است که این کشورها و از جمله یوسف خلیلزاد در این غونډه نشست ها تلاش بکنه که گام های دیگر و
په دې اړه په ریپورټ سربیره دا اوري چې د دفاع وزارت وایي د افغانستان په ختیځو سیمو کې د داعش د وسلوالو ډلې او دغلته د نورو وسلوالو پر ضد د دوی عملیات دوام لري او دغه ډله به پرې نږدي چې ولسي خلک زیان من کړي. د کونړ والی وایي په چپه دره کې د داعش وسلوالو او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځایه شوي. په دې موضوع امر ریپورت لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جنګ اون په خپله لومړنۍ کتنه کې د نږدې اړیکو د ټینګولو ژمنه کړې ده. د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه دی. د افغان حکومت په استازیتوب په دې غونډه کې څوک برخه نه لري. دا ناسته د واشنگتن د ناستې دوام بلل کیږي چې پکې به د افغانستان د سولې او د درې وړو هیوادونو ترمنځ په همغږۍ بحثونه وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا دا غونډه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهمه بولي. اکرام الله اکرام په دې اړه جزئیات راټول کړي دي د کابل په استودیو کې. دی اکرام نور بل تاسو واورو.
ډیر مننه ان صاحب. که څه هم لا معلومه نه ده چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین دغه درې اړخیزه غونډه پیل شوې او که پیل کیږي به خو دلته په افغانستان کې د سولې عالي شورا د افغان سولې په اړه د نړۍ د سترو قدرتونو همغږي مهمه بولي. د دې شورا مرستیال وین اسدالله ظاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې روسیا او چین او همداراز د سیمینور هیوادونه د دوی سیمه ییز نفوذ تپکتلو سره دوی کولای شي چې دغه نفوذ نه په ګټه اخیستنې سره د افغان سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
انتظار ما این است که یک کشورها و از جمله یوسف خلیلزاد در این گونه نشست ها تلاش بکنه که گام های جدی‌تر و عمیق‌تر داشته بشه و همکاری و مساعدت این کشورها در تأثیر بخشیدن به پروسه و آغاز گفتگوهای بین الافغانی به صورت جدی و اساسی مطرح بشه.
ان سبب څنګه چې تاسو ول دانا صد واشنگټن د ناستې دوام دی چې د افغانستان د سولې او د درې وړو هیوادونو ترمنځ په همغږي باندې پکې باسونه کیږي، د افغانستان د سولې په اړه د روسي، چین او امریکا ترمنځ لومړنۍ ناسته نږدې یو میاشت وړاندې په واشنگټن کې جوړه شوې و. په غناسه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد، د روسي، چین او اروپایي اتحادي ځانګړو استاذو د افغان سولې پروسی په اړه معلومات وړاندې کړي. په راپورونو کې ویل شوی چې په دې ناسته کې د درې واړو هیوادونو ځانګړي استاذي برخه لري. په همدې حال کې تیر ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نړیوال اتم امنیتي کانفرنس کې ویل چې د مسکو درې اړخیزه ناسته د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره ډیره مهمه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د شپاړسمې تقنینی دورې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه درې واړو هیوادونو ترمنځ همغږي کول شي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولري. دی وایي زه باور لرم چې له دې لارې روسیا، امریکا او چین کولای شي چې پر پاکستان چې پر طالبانو نفوذ لري او همداشان ایران چې په روسیو کې له طالبانو سره اړیکې نږدې شوي فشار راوړي تر څو په افغانستان کې خپل لاسوهه ناکام کړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې صادقانه مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی ده په نږدې راتلونکو کې په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد او طالب استاذ ترمنز شپږم پړاو خبرې پایل شي. ان سیب که څه هم د دغه پړاو خبرو دقیقه نیټه لا تر دې دمنه ده پړه کښې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې وړاندې وویل چې خاغلی خلیلزاد برتانیا، روسیې، افغانستان، پاکستان، هند او قطر ته خپل سفر پیل کړی دی. بلې ان سیب
ډېره زیاته مننه کوو له اکرام نه. دوستانو اوس په ملاټ شو کونړ ته. د کونړ اوسیدونکي له افغان حکومت وسلوالو طالبانو غواړي چې د الفتح او خالد په نومونو اعلان کړي پوځي عملیات دي ودروي، اوربندې وکړي او د تلپاتې سولې راتلو لپاره دی د یو بل سره خبرې وکړي. دغه غوښتنه د شیګل ولسوالۍ کې په یوه غونډه کې وشوه. زموږ همکار روحلان وري یادې غونډې ته تللی او د قومي مشرانو له خبرو یې دا رپورټ برابر کړی.
د کونړ قومي مشرانه او دینی عالمان وای جنگ د تباهي او وژنو نوم دی او په تیرو څلورو لسیزو کې پر افغان ولس پردي جنگونه تپل شوي. په دغو نیابتي جنگونو کې افغانان او افغانستان سوځیدل دي او نور نه غواړي چې دغه جنگ دوام وکړي. نو له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت غوښتنه ده چې د خالد او الفتح په نوم اعلان کړي پوځي عملیات ودروي. حاجی ممتاز اولی احمد ازادی رادیو ته ویل
زمونږه عملیاتونه موږ غواړو، موږ صلح غواړو، موږ امنیت غواړو په افغانستان کې. موږ د جنگ نستری شوی، موږ تکلیفونه نستری شوی، موږ غواړو چې دواړه جانبې د صلح وکړي.
وختونه مې دواړه طرفونه نه داد چې ورور دغه صلح خبرې چې دي دا په قربان باندې کیږي. دوی باید عمومي قربان وکړي دواړه طرفونه او دغه نه وروسته خپل خبرو ته ادامه ورکړي.
مولوی عبدالعزیز وای ک افغان حکومت او طالبان به هم د جنگ اوګدولو او افغان وجلو ته دوام ورکړي، نو ولس مجبور دی چې دواړو لور سره خپل اړیکی پری کړی.
حکومت هم سوله کوي د خالد په نوم عملیات کوي، ابل هم سوله کوي په فتح اعلان معلوم ملت به د الفرار په نامه باندې کوم درو دغه وکی دا هغه ته تخته وکي په خپل باغ او زمينه مساعده شي. نو موږ دغه عملیات نه غواړو، بلکې منګا سوله غواړو او دایمي سوله چې د حکومت او دغه رنګي د مخالفینو ترمنځ.
دوی وای د جنگ دواړو غاړو ته افغانان وجل کیږي، له وجل شو کسانو به سرپرست او به وسه کورنۍ پاتې کیږي چې تل د نورو محتاج وي او بچي له تعلیم او د ژوند له نورو زیاتو نعمتونو به برخې وي. نو باید چې حکومت او طالبان لومړی اوربند وکړي او بیا یو بل سره د مخامخ خبرو پیل کولو سره دغه رواني جګړې ته د پای ټکی کېږي.
محمد ابراهيم، جنگ بدبختی ده او د جنگ پایلې همیشه غم او درد ده. هر لوري ته افغان مري کاغه ولو که طالب ده او که په دولت کې نه. کله د الفتح عملیات او کله د خالد عملیات دا هم یو د بدبختی لوی لارې دي. نو ورونه ته اختیار ورکول دي. موږ نه غواړو چې په دې وطن کې جنگ او بدبختی لا دوام وکړي. په هر کور کې ویرې، غمي. هغه څوک چې په جنگ کې ګټه لټي هغه یو څو محدود خلک به وي چې هغه به د بیگانګانو غلامان وي. هر هغه څوک چې په طالبانو کې دي او یا په دولت کې دي احساس ولري نور د جنگ ته پای ټکی.
خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې دوی په جنگ کې لښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم د کونړ نرو او ښځو څو ځله د اوربند او سولې غوښتنه کړي. هر لورې په خوله د سولې خبرې کوي، خو عمل کې اکثره کارونه د سولې مخالف دي، او سولې سره د مخالفت لوی ثبوت د دواړو خواو د نوو عملیاتو اعلان دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو اوس هم رحمت الله افغان څو اقتصادي خبرونه دراوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای که حکومت د نشکرو او لبلبو د پراختیا زمینه برابر کړي، خصوصي سکتور حاضر دی چې په دغه هیواد کې د بورې د تولید لپاره پانګونه وکړي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزین ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان اوس مهال نه نوي او سل سلنه بوره له نورو هیوادونو راواردوي.
تجار و سرمایدار و خود دولت باید بشینه و وزارت زراعت و ای دیالوگ صورت بگیرن سری چند که از امون تجارب دنیا هم باید استفاده شوه. اول زمینه مواد خام برشان مساعد شوه که برای ما ارزان تمام شوه مواد خام.
نموری زیاده کرا تر هغه چې لا اقتصادي اړخ د سند پیاوړتیا ته زمینه برابر نه سي، دغه برخه به هیڅ کله هم پرمختګ و نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بغلان د بوري د فابریکې د راپور لمخه په افغانستان کې د بوري د تولید یوازنې فابریکې له اتو لسیزو فعالیت وروسته اوس د حکومت له لوري اتړل سوې ده. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خنوای د نورو ولایتونو په پرتله په دغه ولایت کې سوداګرۍ او پانګونه په ښه وضعیت کې ده. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د نسبی امنیت لمخې سوداګر لیواله دي چې په هر برخه کې چې اړتیا وي پانګونه وکړي.
بلخ بنابر داشتن امنیت نسبی وضعیت تجارت هم بد نیست، خوب است و ما روزانه به صدها واگن معمولای کالای تجارتی از بندر ایرسان وارد افغانستان میکنیم. وضعیت بد نیست و وضعیت پارکای ما خوب است و سرمایه‌گذاری است، تولید است.
د معلوماتو پاس است د بلخ ولایت ډیری تولیدات غالی، لاسی صنایع او وچه میوې دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناورې زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. په وروستیو کې د افغانستان له ختیځ څخه د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه رپورټونه لرو. په ننګرهار کې د خوګیانیو، شیرزادو او اسارک تر ولسوالیو پورې د داعش او طالبانو ترمنځ د نښتو رپورټونه ورکول کیږي. ویل کیږي چې له شیرزادو او خوګیانیو څخه سلګونه کورنۍ د دې نښتو له کبله بې ځایه شوي دي. د شینوارو په څو ولسوالیو کې خو له پوخا څخه د داعش د وسلوالې ډلې فعالیتونه وو. همدارنګه په کونړ کې د کونړ د چپیدری په ولسوالۍ کې هم د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې او جګړې روانې دي. دا چې د افغانستان دفاع وزارت په ژمي کې په دې سیمو کې د داعش د ځپل کېدو رپورټونه ورکړي وو، اوس په دې اړه څه نظر لري او د داعش دغه وروستي فعالیتونو ته په کومه سترګه ګوري؟ آیا دا په دې معنی ده چې دا ډله په دې سیمو کې ځپل شوې نه ده بلکې لام پیاوړې شوې؟ که نه، دا پوښتنه مې د دفاع وزارت د ویان قیس منګل څخه وکړه. داعش اکثریت
په ختیځ ولایتونو کې فعالیتونه کول چې اچین ولسوالۍ تاسو زه مثال توګه وایی شمه چې هغه هلته امنیتي او دفاعي ځواکونو د دوی په څو قدمزاري باندې تصفیې عملیات اجرا کړل چې په دې کښې دوی ته ډېره درانه مرګ ژوبه ورتېښ کړه. تصفیې عملیات اوس هم جریان لري په ختیځ ولایتونو کښې، بخصوص په ننګرهار کښې. په کونړ کښې هم زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه تصفیې عملیاتونه کوي. دا چې داعش د طالبانو سره په جګړه کښې دي، موږ ته ټول توریستي ډلې یادېږي. تر اوسه پورې په دې هکله زه تاسو دومره وایی شمه چې هر هغه کس چې د افغانستان د ولس د امنیت او د دوی ارامه ژوند د ګواښونو سره مخامخ کوي، موږ به د هغوی په مقابل کې خپلې جګړې مخته وړو او دوی به نه پرېږدي چې خپل سمو هدف ته ورسېږي.
څو میاشتې مخکې د دفاع وزارت ویلي وو چې په ننګرهار کې او په کونړ کې د داعش وسله لکه تاسو چې ویل د داعش وسله واله ډله ځپل شوې ده، خو روسي فعالیتونه داسې ښیي چې دوی له شینوارو ولسوالیو نه اوس د خوږیانیو او دې خواته د سارک خواته نږدې کېږي، همداسې په کونړ کې هم فعالیتونه زیات شوي دي.
دا خو دوی بعض غلچکي بریدونه دوی کوي، دا غلچکي بریدونه دوی په دا توګه وي چې په یو کې په دوی باندې فشار راشي، په یو ولسوالي کې دوی ټول د هغې ولسوالۍ نه په شا تمبول کېږي، ښیي د منځه ځي، بیا ټول یو بل ځي که سره منفجم شي، یو بله ولسوالي البته ولسوالۍ نه پوستي وړ کلي دغه په نس کې هغلته دوی لاړ شي او شو فعالیت اجرا کړي، ولې ما چې مخکې تاسو وې امنیتي او دفاعي ځواکونه خپل تصفیه مالیات تر هغې پورې دوام ورکړي څو چې دغه ټول ساحه دوی د وجود نه په مطلقه توګه پاتې شي.
دا اوس د کوم جدي عملیاتو پلان شته دی په سیمه کې؟ یو خو دا عادي عملیات دي چې تاسو تل وایي چې عملیات روان دي، عملیات روان دي، ځکه په دغه سیمو کې خلک په تنګ کړي دي، خلک ډېر ستونزه لري ورسره.
ستونزه خو په دې هکله خلکو ته شدید غیر کوي، عوام خلک د دې نه وارخطا کېږي نه، ځکه چې موږ که تاسو په یاد ویلي مو دي چې حالات نه تعرضي راته وګوري، موږ 200 عوامه په اردو په ختیځ ولایتونو کې
دوستانو. د افغانستان د دفاع وزارت ویان قیس منګل و چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش د وسلوالې ډلې په فعالیتونو په وړاندې د دفاع وزارت په اقداماتو غږیده. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په خپل لومړنۍ کتنه کې د نږدې اړیکو د ټینګولو شمنه وکړه. دا غونډه د روسیې د لری ختیځ د ولادیوستوک ښار په دولتي پانتون کې په داسې حال کې وشوه چې د امریکا متحده ایالاتونه د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اتومي کېدو په خاطر د شمالي کوریا په مشر فشار راوړي. اسمت سروان را سره په سټوډیو کې دی د پوتین او کیم جونګ اون د کتنې په اړه ورسره خبرې کوم. سروان صاحب، د دوړو مشرانو په کوم موضوعاتو خبرې کړي؟
ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، کیم له پوتین سره له یو په یو کتنې وروسته وویل چې دواړو خو د دلچسپۍ وړ مسئلو په اړه ډېرې ګټورې خبرې کړې دي. دوی ویلي دي چې پر سوله ییزې حل لارې خبرې کړې دي، البته د کوریا د ټاپو وزمې. پوتین وویل چې د او کیم د شمالي کوریا د اتمي پروګرام پر سر د ولاړ حالت د پای ته رسیدو په لارو چارو مهمې خبرې کړې دي. دواړو مشرانو له خپلې یو په یو خبرو یا کتنې وروسته د دوو هیوادونو د جګپړو چارواکو په ګډون د پراخو خبرو اترو یادونه هم وکړه. البته پوتین تر غونډې مخکې په لنډو خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې له کیم سره دا کتنه به له دې سره مرسته وکړي چې په څه ډول کېدای شي د کوریا ټاپو وزمه کې وضعیت هوار شي او په برخه کې دواړه هیوادونه په څه ډول ګډ کار کولی شي او روسیا په سیمه کې د پیل شوي پروسې د پرمختګ لپاره څه ډول مرسته کولی شي. کیم هم له پوتین سره تر کتنې وړاندې وویل اوس چې نړۍ د کوریا ټاپو وزمې ته ډېر پام اړولی، د ده په باور دوی دواړه به د خپلو نظریاتو د شریکولو لپاره ډېر ګټور بحث ولري. دې مسایلو ته مې ځکه اشاره وکړه چې دوی د خبرو ډېر جزئیات نه دي لاسرګند.
څروان سبه درته وای چې د شمالي کوریا د مشر او د روسیې د ولسمشر د لیدنه ډیره مهمه ده، د روسیې ته د شمالي کوریا د مشر مهم سفر دی. څه ډول ترتیبات ورته نیول شي او د دواړو لیدنې او غونډې ته؟
لکه څنګه چې مې مخکې وویل، د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ دا غونډه د روسیې په لری ختیځ ولادي واستوک شار کې وشوه. دا د دواړو مشانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده چې په دې شار پورې تړلې د روس کی ټاپو په دولتي پوهنتون کې ترسره کیږي. د روسیې د لری ختیځ د ولادي واستوک شار په دولتي پوهنتون کې چې په دې شار پورې تړلې روس کی ټاپو کې پروت دی، سخت امنیتي تدابیر غوره شوی وو. کرملین ویلي چې پوتین نن سهار دې شار ته ورسید. کیم هم پرون په یو زغروال ریل ګاډي کې دې شار ته ورسید چې یو ډلې روسي انجنونو یې هر کله وکړ. دغه جنو چې د روسیې ملي جامعې اغوستي وي، د شمالي کوریا مشر ته د ګلونو ګیډي او د روسیې د لرغونې دود لمخي یو ټوټه ډوډۍ او مال غوړان دي کړه.
دی پوتین او اون تر کتنې مخکې د امریکا ولسمشرم د کوریا له مشر سره کتلی وو. که څه هم په پیل کې دواړو لورو د دې کتنې په اړه خوشبیني ښکاره کړې وه، خو وروسته وویل شول چې د دوی خبرې ناکامې شوې دي.
بله، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د کوریا مشر کیم جون اون په دوو غونډو کې چې یوه یې د تیر کال په جون او بله یې د روان کال په فبروري کې وشوې، ونه توانېدل چې د کوریا له ټاپو وزمې د اتمي وسلو د لرې کېدو په برخه کې یوې موافقې ته ورسی شي. د روان کال په مارچ میاشت کې واشنګټن د شمالي کوریا د اتمي پروګرام په خاطر پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګول. له دې سره سره د ټرمپ ادارې له کیم سره د بلې درېیمې احتمالي تنی خبر هم کړی ده. خو شمالي کوریا تیرونی وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو باید نور په هیڅ یې به راتلونکي کتنې کې حضور ونه لري. پامپیو پرون چهارشنبه وویل چې له شمالي کوریا سره خبري به له لوړو ژورو سره ملګری وي. له دې مخکې د شمالي کوریا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي سټیفن بیکن تیرونی په مسکو کې له روسي چارواکو سره کتلی و. بحثونه هم پر دې څرخېدل چې څنګه کېدای شي د کوریا له ټاپو وزمې د اتمي وسلو د ریکیدو لپاره یو نهایی او تایید شوی موافقه ترلاسه شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. اسمت څاروانو چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د لیدنې په اړه معلومات را سره شریک کړل، مننه ترې کوو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم د غزنی د هغې ولسوالۍ حال درکوو چې په تیرو لسو کلونو کې ترې په دولسم ټولګي کې هیڅوک نه دی فارغ شوی، او سږ کال یې هم د کانکور په ازموینه کې څوک ځکه برخه نه اخلي چې په ناوې ولسوالۍ کې د دولسم ټولګي هیڅ یو فارغ نشته. حبیب الرحمن تاثیر حال راکوي.
دا غزنی ناوه ولسوالۍ په تیر 1990 کال کې هم له دولسم ټولګۍ څخه هیڅ فارغ نه لري چې دا روان کال د کانکور په ازموینه کې ونډه واخلي. دغه ولسوالۍ له تیرو لسو کالو څخه په دغه وضعیت کې پاتې سوې. په غزنی کې د غوایي میاشتې په 14، 15 او 16 نیټه د کانکور ازموینې اخیستل کېږي. د پوهنې رئیس محیب الله انصار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په غزنی کې د پوهنې پخوانیو چارواکو دغه ولسوالۍ همداسې له تعلیم لري ساتلې وه.
نوی ولسوالۍ بدبختانه وایم حاصل نه لرو یا نتایج نه لرو له ولسوالۍ څخه چې له دولسم څخه فارغ وي، بلکې دا بشپا کله نور هم په بر کې نیسي تر څو موږ هلته حد اقل ابتدایي فارغین ولرو.
بل لور ته بیا د غزنی مدني فعالان د ناوې ولسوالۍ د تعلیم د فلج حالت پړه د غزنی پر معرف او د ولسوالۍ په قومي مشرانو مخور او ځوانانو ورچوي. عبدالمناف ترکی وایي دولتي چارواکي نه غواړي چې دغه ولسوالۍ ماشومان د تعلیم یافته او له ټولنې سره سفر وکړي.
په دې کې د دولتي چارواکو یا د وخت مسؤلینو مستقیما مسؤل دي چې هلته د تعلیم زمینه نه برابره کړي.
عبدالمناف ترکی د چارواکو خبره کوي، خو عزت الله مومنیار بیا د تعلیم د ټپ حالت پړه د سیمې پر خلکو ورچوي.
دا په تیر کوم مخاور سپینګری د ناوی ولسوالۍ وو، یال تخپل کوم مسولین سی پراته دي دلته په غزنی کې پراته دي ځان د ناوی ولسوالۍ خواخوږی بولی. د دې ټولو بې غوري ده او دا یو ستره جپه ده لول سره.
په ناوی ولسوالۍ کې له تیر 1200 کالو څخه په ټولې زتوګه د جنو پر مخ ټول شوونځي هم تړلې دي. که څه هم د معرف چارواکي ډیرای وخت ناوی ولسوالۍ د ماشومانو د تعلیم بد وضعیت پړه د دولت پر وسلوالو مخالفینو ورته پی، خو هغه بیا د افغانستان له تعلیمي بهیر او نصاب سره هیڅ ستونزه نه لري. خو د دې ترڅنګ دغه ولایت لس نورې ولسوالۍ بیا یوه ښځینه فارغه هم نه لري چې د مخنیوي زیاته پړه د وسلوالو طالبانو پر غاړه ورچول کېږي. ناوه د ډیورنټ کرښې ته څیرمه د غزنی له مرکز څخه په 122 کیلومتره واټن پرته ولسوالۍ ده چې 4 نوي کلي او د دولتي احصایې له مخې 2,4 نفوس لري چې تر نیمایي زیاتې یې ښځې دي. دغه ولسوالۍ له تیرو 1200 کالو څخه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده.
ستاسو له پیغامونو
زما مدارک تکندار رسمي زنګ درته وهلی دي. زما غوښتنه دغه د طالبانو د حکومت څخه چې دا د جوړې خبرې سره شروع کړي دي، د دې عامو افغانانو ګناهګر د دغو په غاړه ده چې دا هر یو جوړه نه کوي، هر یو ځان دې ګوري. او په نیز دا کوم اوس حکومت څه وایي چې راسي مزار دا ستاسو خبرې کوو که په کندهار کې دفتر غواړي کې په جلال آباد کې په کابل سبا و بیا دغه امریکایان خبرو ته به نکشېږي دغه دی به نه وي دوی به وایي جوړ ده سبا بیا دا سات نه پیدا کېږي که نه نور چې حکومت په خپل لاس کې دي نو زما د دوی څخه دا غوښتنه ده چې د جوړې حکومت ته بلنه ورکړي دغه را روانه غونډه دستي د حکومت سره کښېني که نه کښېني دا څلور دېرش میلیونه افغانانو مظلمه د طالبانو په غاړه ده. وسلام په احترام. السلام علیکم.
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. پیغام د سولې په باره خواهش کوم چې خپورې کړي دار افغان تر غوږ ورسېږي. د خدای په خاطر که افغان یې که مسلمان یې که مجاهد یې مسکو د ورغې کښېناستې امریکا او په چین کې کښېناستې چاکلېټ یې وخواړه خو له ډاکټر صاحب غني سره نه کښېنې. ته څنګه افغان یې څنګه مسلمان یې راسه له ډاکټر صاحب غني سره کښېنه خپل کور جوړ کړه له مسلمان سره کښېنه. څنګه افغان یې چې ته مکتب سوځې